اما حالا در 30 دقیقه با اسمت ساروان باشید.
ډیر مننه اتبه جشوی قدر من اوریدونکو د ازری رادیو د خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان په شمال او د غراس د هلمند نخټو په اړه راپورونه لرو، خو تر هر څو وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې قاسم سولمل وړاندې کوي.
لمړی هم د مهم خبرونو سرخطونه. ناتو وای په کندوز کې د بیسرحده ډاکټرانو پر روغتون د بمباری په اړه لا هم څېړنو ته دوام ورکوي. افغان پوځي چارواکي وای د غورمات ولسوالۍ د مرکز د نیولو په عملیاتو کې د شنبې د ورځې په جګړه کې 12 وسلوال طالبان وژل دي، او ایرانی رسنۍ وای د دې هیواد د انقلاب ساتونکي ګارد دوه نور غړي په سوریه کې وژل شوي دي. دهم بشپړ خبرونه. ناتو پرون ویل دوی په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د بمباری په اړه لا هم څېړنو ته دوام ورکوي، او د دې څېړنو لپاره درې امریکایي پوځي جنرالان چې د قومندیل له دایرې بهر دي ټاکلي دي. ناتو په یو بیان کې ویلي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل، امریکایي جنرال ویلیام هایکمن له دوو نورو جنرالانو سره ټاکلي، څو هغه څېړنې روانې وساتي چې جنرال ریچارډ کیمپل کړې وې. د ناتو له دفتر په خبرې سوي خبر پانه کې د جنرال کیمپل خولې ویل سوي، موږ باید شفاف او رښتینی واوسو او د خپل هرې تیروتنې په اړه باید حساب ورکړو. بل خو امریکایي چارواکي وایي په کندوز کې پر یو روغتون د بمباری او د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې په اړه خبرېدونکي راپور د څېړنو د دوام له کبله ځنډېدلی دی. د امریکا دفاع وزیر اش کارټر په واشنگټن کې خبر اعلان ته ویل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تر اوسه دا راپور نه دی چمتو کړی. اش کارټر ویل موږ غواړو دا څېړنې بشپړې سي، خو دا هم غواړو چې دا څېړنې په سمه او رښتینې توګه ترسره سي. امریکایي الوتکو تقریبا درې اونۍ وړاندې د کندوز په ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون بمباری وکړه چې د روغتون ډیر لس کارکوونکي او لس ناروغان پکښې وژل شول او ګڼ نور ټپیان سوه. افغان پوځي چارواکي وایي د غورمات ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو لپاره په روان عملیات کې د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی، او د شنبې د ورځې په جګړه کې 12 وسلوال طالبان وژل دي. د شاهین قول اردو د لومړی لواء ویاند جګړن محمد رضا رضایی پرون ازادۍ رادیو ته ویل چې له وسلوالو یو اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. د جګړن رضایی په وینا وسلوالو طالبانو د غورمات د ولسوالۍ او امنی قمندانۍ له ودانیو د غورمچ د بازار او د استوګنې د کورونو خواته په شاسوي، خو شاوخوا یې ځکني ماینونه ځای پر ځای کړي، ځکه خو د ملي اردو سرتیری د ولسوالۍ د ودانۍ خواته ورو پرمختګ کوي. ښاغلی رضایی ډاډ څرګند کړ چې په نږدې وخت کې به د غورمچ ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. طالبانو شپږ ورځې مخکې د فاریاب ولایت د غورمچ ولسوالۍ له یوې سختې جګړې وروسته له حکومتي ځواکونو ونیوله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلی او د زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلی ترمنځ د کرکټ پنځمه نړیواله یو رسنۍ سیالیو لړۍ پرون د افغانستان په بریا سره پای ته ورسېده. افغان کرکټ ملي لوبډله د کرکټ په تاریخ کې د دویمې درجې غړیتوب لرونکي دویمه لوبډله ده چې د نړیوالو یو رسنیو سیالیو لړۍ کې د کرکټ د نړیوال شورا له بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد څخه دا لوبه وګټله. د پنځه نړیوالو یو رسنۍ سیالیو د لړۍ وروستۍ لوبه پرون د زیمبابوې په بولاویا ښار کې وسوه. د دغې لوبې پچ زیمبابوې وګټله او افغان کرکټ ټیم ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. افغان لوبډلې د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره سیالي لوبډلې ته په 500 ورونو کې د 246 منډو هدف وټاکه، خو د زیمبابوې لوبډلې هدف پوره نه کړی سو او د لوبې په 45 اوور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 122 منډې جوړې کړې. په دې توګه افغانستان له 50 څخه د درو لوبو په ګټلو د دې 50 ورځنۍ نړیوالو لوبو ګټونکی سو. د افغانستان کرکټ بورډ رئیس نسیم دانش له ازادۍ رادیو سره خبرو کې دا یو تاریخي بریا وبلله.
لومړی ځل د افغانستان په تاریخ کې، بلکې د کرکټ په تاریخ کې، چې د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد څخه دوهمه درجه غړیتوب لرونکي هیواد د لوبو یو لړۍ ګټي، یو سیریز ګټي، یو کپ ته نګوري خپل ملک نه. دا د کرکټ په 200 کلن تاریخ کې لومړی ځل ده.
د دانش په وینا دا بریا به د افغانستان کرکټ لوبډلې ته د نړیوالو لا ډېره پاملرنه ورواړوي. ایرانی رسنی وای د دې هواد د انقلاب ساتونکو ګارډیا سپای پاسداران انقلاب دوه نور غړي په سوریه کې وژل سوي دي. د فارس خبری اژانس راپور ورکړی چې مصطفی صدرزاده او میلاد مصطفوی د سوریه په شمالي شهر حلب کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې سره د جمعې او شنبه په ورځو په جګړه کې وژل سوي دي. د ایران انقلاب ساتونکو ګارډ په سوریه کې د دې دوه ایرانیانو د مرګ خبر پرون تایید کړ. ویل کېږي چې په وژل سوي کې یو تن د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد پخواني ساتونکی وو. په روسیې کې په سوریه کې د ایرانیانو تلفات زیات شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دی به کوردی ډلو ته اجازه ور نه کړي چې د سوریه شمال تر خپل کنټرول لاندې راولي. اردوغان دا څرګندونې د ترکیه په جنوب ختیځ کې په یوه وینا کې وکړې. نوموړی د کوردانو لخوا په رامنځته سوي یو خپلواک سیاسي تشکیل د تل ابیز ښار بدلول وغندل. اردوغان ویل دوی غواړي د سوریه شمال په بشپړ توګه تر کنټرول لاندې راولي، خو ترکیه به د هیڅ ډول شرایطو لاندې د دې کار اجازه ور نه کړي. طلبیز د جون په میاشت کې د کوردانو د ساتنې په نوم یوې کوردي ډلې د اسلامي دولت له وسلوالو ونیوی. ترکیه له دې ډلې چې د کوردستان له کارګر ګوند سره اړیکې لري په ویره کې ده. او روسي خبرم دا چې د ملګر ملتونو د رامنځته کېدو د اویایي می کلیسې د لمانځنې په هدف په نړۍ کې سلګونه مهمې ودانۍ او تاریخي ځایونه په څراغونو روښانه کیږي. په شپېتو هیوادونو کې تر 200 زیات ودانۍ او تاریخي ځایونه په آبي رنګ چې د ملګر ملتونو رسمي رنګ دی روښانه سي. د ملګر ملتونو د اویایي می کلیسې لمانځنه پرون له نیوزیلند څخه پیل شوه او ورپسې په استرالیا کې د سیدنی اوپرا هاوس ته ورسېده. د لمانځنو د مراسم به له یو هیواد څخه بل ته دوام وکړي. د چین تر لوی دیوال او د اردن د پیترا تر لرغونی ښار په ورسېږي. د روسیې تر هرمیتاج موزیم او د یو شمیر نور هیوادونو تر مهمو ودانیو او تاریخي ځایونو به هم دوام وکړي. د ملګر ملتونو عمومي منشي بان کی مون هیل څرګنده کړه چې د یوې ورځې لپاره نړۍ په آبي رنګ اړول به موږ ته د غوره سبا لاره روښانه کړي. د اکتوبر 24 نیټه د ملګر ملتونو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. د آزادی رادیو د دې خبرونه په دوام کې امنیتی ځواکونو د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د امو دریا په یو ټاپو کې ګنش پیر وستوال طالبان ایثار کړی دي. د هلمند والی وی لا هم د دولت د وستوالو مخالفانو پر ضد عملیات دوام لري.
د موږ عملیات په قسمت د مارجه، قسمت د نادالی او ګرش کې دوام لري.
پولیس پر شرغنی وی هیڅوک حق نه لري د کانکور د ازموینې صحنې ته ننوځي. د کرکټ بورډ اجرایی رئیس زیمبابوی ته پرونی ماتي تاریخي بو بلله.
تومړی ځل دا افغانستان په تاریخ کې بلکې د کرکټ په تاریخ کې چې دی یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد څخه دوهمه درجه غړیتوب لرونکي هیواد د لوبو یو لړۍ ګټي.
د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه هم کوو. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدل شي. آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org د آزادی رادیو د ویب پاڼه پته ده. افغان چارواکي وايي په خماب ولسوالۍ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشیل عملیاتو وروسته لسکونه وسلوال سختریزي هغه ټاپو ته تښتیدلی چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د امو په سیند کې پروت دی او هلته بند پاتې دي. دوی وای ترکمن چارواکی په دې اړه خبر کړی دی. له بلې خوا طالبانو دارت کړی چې ګوندی وستوالې د ترکمنستان خاورې ته اوښتي دي. په دې اړه نور جزئیات اجمل اند اوروي.
د جوزجان ولایت د خماب ولسوال وای وسلوال طالبان هڅه کوي چې د دې ولسوالۍ په نام نه کولو په پټه د ترکمنستان خاورې ته نفوذ وکړي. انجنیر احمد په ټلیفوني خبرو کې ازادي رادیو ته ویل د حکومت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې په خماب ولسوالۍ کې په دایمي توګه پاتې شي.
خماب یو ولسوالۍ سرحدي ترکمنستان مرز مشترک
دی. انجنیر احمد وایي خماب یو سرحدي ولسوالۍ ده چې له ترکمنستان سره ګډه پوله لري. په دې اساس دښمن هڅه کوي چې دا ولسوالۍ نام نکړي سو وکولی شي ترکمنستان خواته نفوذ وکړي او هلته په پټه توګه خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. لا هم دې کبله خماب ولسوالۍ د حکومت د مخالف وسلوالو له مهمو اهدافو څخه ده.
مخالفين.
دا ولسمشر د لومړی مرستيال عبد الرشید دوستم د مطبوعاتي دفتر مسول سلطان فیضی ازادي رادیو ته ویل د جمعې د ورځې په عملیاتو کې تراتیا زیات وسلوال دامو پسین کې غټه پوته وخت دي چې افغانستان او ترکمنستان له یو بل بیلوي. فیضی زیاته کړه چې د طالبانو لخوا د دې ولسوالۍ لپاره نومول شوی ولسوال هم له خپلې کورنۍ سره د دې ټاپو ځنګلي سیمو ته پشا شوی دی. نوموړي ویل جنرال دوستم چې په فاریاب او جوجان کې د دې عملیاتو مشري په غاړه ده په افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر سره تماس نیولې او هغه له دې موضوع خبر کړي. د خغلی فیضی په وینا ترکمنستان خپل خاوریته د وسلوالو د هر ډول وختو په وړاندې چمتووالی خودلی او لازم تدابیر نیولې. دا ولسمشر د لومړي مرستيال د مطبوعاتي دفتر مسول ویل دا مهال وسوال طالبان دوه انتخاب لري.
اگر نو تصمیم برای بگیرن چې بیا هم تسلیم شون یک گزینه هست و
خغلی فیضی وایي کا پریکړه وکړي چې تسلیم شي دا یو انتخاب دی. بل انتخاب د لمنځتلو زکه دی چې لوی خواجه میرا روان دی او بل خوا لوجستیکی سرچینو او خوراکي موادو ته لاسرسي نه لري. دوی په حقیقت کې لوی طبي محاصرې سر مخ دي. دا رويټرز خبري اجانس دی او طالب بیان لخلي وایي چې وسلوالي له پولیا غاړه نه دی اوختي. نو موږ زیاته کړې ده د دوی کسان په سرحدي ټاپو کې چې د افغانستان د خاورې برخه ده ځای پر ځای شوي څو له هغه ځایه د حکومتي ځواکونو خلاف وجنګیږي. په عین حال کې د افغانستان په شمال کې د ناکراریو په زیاتېدو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ اسیا د هیوادونو د پولو د ساتنې لپاره د یو ګډ ځواک پر رامنځته کولو ټینګار کړی. نوموړي د اکتوبر په 14مه په قزاقستان کې د همګټو خپلواکو هیوادونو په یوه غونډه کې د افغانستان وضعیت کړکېچن وبالا ویل د زیاتېدونکو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره د مرکزي اسیا د جمهوریتونو ترمنځ نظامي همکاریو ته اړتیا ده.
له بلې خوا په هلمند کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ سختو جګړو دوام کړی دی. سربیره پر دې چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې ناکراری روانې دي، په وروستیو کې د لشکرګاه ښار ته څیرمه د باباجي په سیمه کې هم تودو جګړو دوام وکړ. په دې سیمه کې د جګړو له کبله ګڼې کورنۍ هم بې ځایه شوي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د امنیتي وضعیت او د بې ځایه شویو د ستونزو په اړه اجمل ان د هلمند له والي جنرال میرزا خان رحیمی سره مرکه کړې او په سر کې ترې مرکز لشکرګاه ته نږدې د طالبانو د وروستیو بریدونو په اړه پوښتلې دي.
دښمن یو څو تارکات درلودو د درې څلور ورځې تر مخ شاو اطراف د لشکرګاه هغه ولسوالۍ د نادالي او ولسوالۍ د ګرشک وه. نو هلته الحمدلله د موږ مسله او قواوو له ځانه ډېر ښه دفاع وکړه او دښمن ته ډېر جدي تلفات اوښتي دي. په ښار باندې نو خطر نشته او نه و.
دا د باباجي په سیمه کې چې ویل کېږي ښار ته نږدې پرته وه څو ورځې مخکې د ناکراری او رپورټونه و. اوس دغلته وضعیت څنګه دی؟
وضعیت نورمال ده. هلته هغه مشکل چې هلته لیکم موجود و هغه حل ده. د مقاوتونه ځای په ځای دي او دا فلن سزه تاسو سره خبرې کوم. د موږ عملیات په قسمت د مارجه، قسمت د نادالي او ګرش کې دوام لري. د خاص مشکل سره موږ مخامخ یو.
ولی سب د بيزا شو خبره کیږي په هلمند کې وای چې ګن شمیر خلک له دغه سیمونه چې تاسو مرته اشاره وکړه چې ناکراری پکې روان دي بيزا شوې دي مرکز ته راغلي یا په نورو نسبتا امن سیمو کې ډیر دي او وای دوی له جدي ستونزو سره مخ دي. دغلته د داخلي بيزا شو کډوالو د ستونزو په اړه راته وای څومره ورته رسیدګي شوي؟
ډیر کم خلک په کورونا غو مناطق کې د خپل لوغو ځای فایرونه کول اندښنه کول هغه بيزا شوې دي. زه ورته مختبر لرو خاص کومکونه ورسو ان شاء الله. او د سې ته په شکل د دستجمعي یا په عمومي شکل د خبره نشه اصلا څوک لکارونه له ولسوالیونه له مرکز نه بيځای شي.
ولی سه په نور ولایتونو کې چې کلکو امنیتی ستونز سره مخي عموما له مرکز نه کومک واړي او مرکز نم کله ورته کومک نه رسیږي او په دې برخه کې ګيلي او شکایتونه را منسکيږي. تاسو چې د غزاینو کې ستونز سره مخي په ځنګړې توګه امنیتی ستونز سره له مرکز سره متماس نیولې د امرسته در سره کړې دا دغلت اوس کافي ځواکونه لري چې د شتو چیلنجونو په وړاندې مقاومت وکړي.
موږ الحمدلله په هلمند ولایت کې خپل منظم قطعات لرو او خپل قطعات لرو. ضرورت دي دوی لپاره نو اوس موږ مرکز نه کومک غواړو او کوم کومک ته ضرورت وي یا ولرو په وخت زمان لمو سره دائم کومک شوی.
د هلمند والی جنرال میرزا خان رحیمی و چې د هلمند وروستیو نښتو په اړه د ازادي رادیو له خبريال اجمل ان سره مرکه کوله. اوس هلمند زو په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی د ټلیفون لاري را سره ده. دایی سب د هلمند والی شاغل رحیمی ویل چې وضعیت تقریبا نورمال ده، که هم دوی یادونه کوي چې په یو شمېر سیمو کې جګړه روانه ده، لیکن د ولایت مرکز تڅیر م په باباجی سیمه کې وای جګړه ختمه شوې ده او الته کاملا وضعیت نورمال ده. ستاسو معلومات څه دي؟
پروان صاحب، تیر ورځ چې موږ د باباجی سیم د لوی اجرې اطراف ته ولاړو، هم پر کاروان باندې چې ولایتي شورا رئیس و د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤول ځینې خبریالان و ډډې وسولې، او هغه ډډې د طالبانو وې دوی د داسکې په څېر د غټو وسلونه کار واخیستې او موږ مجبور کړو چې په سیمه راووځو. نو وضعیت په نسبت دوه ورځې مخکې ته اوس روسیا هم دغه بمبار وروسته چې وړمه شوه تر سره شوی دی، یا پرون د ورځې په اوږدو کې یا پرهی مرشان تر سره شوی دی، وضعیت اوس نورمال شوی دی. هغه تعدیدونه چې خلکو فکر کوي لښکرګا ته متوجه دي، یو څه په شاتم بول شوي دي، مګر دا چې جګړه دا دی نن اوومه ورځ ده هم په دې سیمه کې روانه ده، او عین الکب د نادني ولسوالۍ طالبان ته لچا کا او په فوق کې روانه ده. دا خلکو ته سوال دی ځکه اوس هم خلک د دغه ناامنیو او په سیمه کې د روانو عملیاتو له امله خپل کورونه پرېږدي او امن سیمو ته ځي، که څه هم په هغه اولو ورځو کې چې کله جنګ ډېر په فرات باندې د لښکرګا څلورمې او ځې باباجي سیمې ته نږدې شو، نو یو شمېر کورونه آن د لښکرګانو هم کډه وکړه. دوی فکر کوي چې دا ښار به هم د کندوز د ښار په څېر سکوت کړي، مګر اوس ورځو کې خپله کورونه ورځ ټوله ورځ نن
بله دای صاحب، دوی د باباجی سیمې په ارتباط هم یو پوښتنې په ځواب کې ویل چې لاغه ځاینه دومره خلک نه دي بي ځای شوي. مخکې په ځینو لویدیځو ورځپاڼو کې راپور ورکړی شوی چې د باباجی له سیمې څخه په سلګونو کورنۍ مجبوره شوي دي چې نورو سیمو ته ولېږدي، او همداراز د ځینو شاهدانو له قوله داسې راپور هم ورکړی شوی و چې د خلکو ډېر کورونه وران شوي دي او تلفات هم ډېر اوښتي دي. ستاسو معلومات څه وایي؟
د ملکی تلفات پاره خپل تروت پر مسته یا خپل رسنۍ ته دقیق معلومات نه دي رسېدلي، او دا یوازې د باباجي سیمه نه ده چې یو شمېر کورنۍ د ورپیس تعدیدونو له امله یا مثلا د جنګ دوام له امله د سیمې له کډه کړې ده. دا ټول هغه کمربند چې د نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې پروت دی او بیا تر باباجي پورې د دې سیمو له زموږ د معلوماتو له مخې یا خپل خلکو مته معلومات راکړي دي د شپږو شاوخوا کورنۍ بې ځای شوي دي. منتام د دې کورنۍ کې چې د لښکرګانو هم ځینې کورنۍ وتلي دي شاملې وي. دا یوازې باباجي نه دی، بلکې د نادالي ولسوالۍ کو پاکه لوی مان د لوچک دغه رنګ د ګریش ودیا د نارساج ولسوالۍ اړوند ملګر سیمه دا کمربند چې سوال پرې بری وکړ او ځینې سیمې ورمات کړې. د دې په اطراف کې چې کوم کورنۍ پراته دي یا تعدیدونو ته جګړو ته نږدې کورنۍ پراته دي هغه په دغه شمېر کې وتلي دي.
ډېر زیاته مننه په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال الیاس دایو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان ولسمشر وایي د کانکور د ازموینې پر مهال هیڅوک حق نه لري چې د ازموینې صحنې ته ننوځي او یا د په دې پروسه کې مداخله وکوي. د ټولو اړوندو ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې د کانکور د ازموینې پروسه په شفافیت سره ترسره کړي. د لوړو زده کړو وزارت وایي د دې امتحان د شفافیت لپاره داسې پرمختللي تجهیزات تیار کړي چې د هر ډول درغلۍ مخه نیولې شي. خلک هیله کوي چې په دې برخه کې د ولسمشر حکم په جدي توګه عملی شي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سیمه ایزو پولیسو په تشکیلات د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی حکم کړی چې د کانکور آزموینه دی له هر ډول درغلیو او غیر قانوني لاسوهنو پرته ترسره شي. خاغلی غنی تاکید کړی چې که هر غیر مسؤل شخص په دې پروسه کې د شخصي اغرازو په خاطر مداخله وکړي، قانوني چلند به ورسره وشي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال ظفر هاشمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس تاکید کوي چې د کانکور پروسه یوه مهمه ملي مسأله ده او د ملي ګټو په پام کې نیولو سره باید ترسره شي.
رئیس جمهور افغانستان با تمام والی ها دستور
د افغانستان جمهور رئیس ټولو والیانو ته سپارښتنه وکړه چې د کانکور د ازموینې پر مهال د پرته له مسؤلو کسانو نور هیڅ چاته اجازه ورنکړی شي چې د امتحان صحنې ته ننوځي. همدارنګ ټولو اړوندو ادارو ته هم خبر ورکړی چې په امتحان کې د هر ډول درغلیو مخنیوي تدابیر ونیسي.
د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې د کانکور د پروسې پر شفافیت تاکید کوي چې هر کال په دې پروسه کې د سیمهیزو چارواکو، ځینو دولتي مسؤلینو او داسې نورو له مداخلو شکایتونه کیږي. د کانکور پر پروسې انتقاد کوونکي دا هم وایي چې هر کال د لوړو زده کړو وزارت له تیاریو سره سره لیدل شوي چې د امتحان سوالونه مخکې له مخکې ایستل شوي او یا دا چې زورواکان د وسلو په زور د امتحان صحنو ته ننوتي او د امتحان وضعیت د ځان په ګټه اړولی دی. داسې اعتراضونه هم شوي چې د کانکور په امتحان کې کله کله ژبني، سیمهیز، قومي او سیاسي ملحوظات هم په پام کې نیول شوي دي. په عین وخت کې د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سږ کال د کانکور د ازموینې د شفافیت لپاره داسې پرمختللي تجهیزات تیار کړي چې د هر ډول درغلیو مخه به ونیسي. د دې وزارت د خپرونو رئیس صفي الله جلالزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې د کانکور سږنۍ ازموینه به له هر ډول درغلیو پاکه وسي.
قبلا کلید کشیده میشد با وجودی که تدابیر می بود بر هم اگه امو کلید می رسید.
سره لده چه مخی تدابیر و خو کلید استل کده اوس د کلید استل ناممکن دی ځکه چې د سوالونو ځواب په خپل سیستم ورکوي. په دې سیستم کې چې هر څوک امتحان ورکوي سوالونه د هغه په نوم وزي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره دغه پرمختللی سیستم رامنځته شو او ډاډ ورکوم چې سږنی کانکور به له درغلیو پاک وي.
کارپوهان، عام خلک او د مدینی ټولنو غړي هیله خی چې د کانکور د ازموینې مسؤول ارګانونه دی د جمهور رئیس حکم په جدي توګه پلی کړي سو د مستحقو بې واسطو ځوانانو حقونه تر پښو لاندې نه شي. د اداري فساد پر ضد د شبکې رئیس خان زمان امرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په دې هیله یو چې دوی دا فرمان صادر کړی او په دقیق شکل باندې به خپلې ولسمشر او ځینې هغه دوستان چې دا ترې تمه کوي او زموږ تمه ترې ده هغوی په دې پروسه باندې ډېر تاکید وکړي تر څو پورې دا شفاف واوسي او بالاخره زموږ استاذ دې دغه تعلیمي کیفیت لوړ واوسي او موږ تاسې بالاخره پایلې ښې ولرو.
د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې سږ کال د دولسمو ټولګیو له تازه او پخوانیو 3,50,000 فارغانو څخه د هیواد په اوس زونونو کې د کانکور ازموینه واخیستل شي. دا ازموینه به د روان لمریز کال د عقرب په میاشت کې پیل او د راتلونکي لمریز کال د حمل په لومړیو کې به پای ته ورسیږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون زیمبابیو ته ماتې ورکړه. په دې اړه په مایکروفون ستاسو خپرونه کې ستاسې نظرونه اورو. د مایکروفون ستاسو خپرونه هر یک شنبه له 8:30 تر 9:30 بجو په مستقیم ډول خپریږي. لاس انجلس ټایمز رسپانی لیکلی چې د کندوز پر روختون د بمباری د تلفاتو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د دې رسپانی له راپور سره سم د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې ویلي چې د دغه روختون یو مامور او دوه ناروغان د هغو ټپونو له کبله مړه شوي چې په بمباری کې وراوښتي وو. د دې روختون د تلفاتو شمیر مخکې 22 ښودل شوی و خو اوس 25 ته زیات شوی دی. رسپانی د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې په قول دا هم ویلي چې دا به د دې پیښې د قربانیانو وروستۍ شمیره نه وي او ممکن تلفات تر دې هم واوړي. په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د اکتوبر په 3مه هغه مهال بمباري وشوه چې طالبانو کندوز ښار نیولی و. د امریکا دفاع وزارت ژمنه کړې چې د دې پیښې په اړه به جدي څېړنې وکړي. هفتینګټن پوسټ ورځپاڼې بیا په یو راپور کې د افغانستان د انتخاباتو په تړاو لیکنه خپره کړې او ویلی دی چې په افغانستان کې د نوي حکومت له جوړېدو څو میاشتې وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د جوړولو لپاره یو فرمان صادر کړ او یو ستونزمنه دنده دغه کمیسون ته وسپارله. د هفتینګټن پوسټ په راپور کې راغلی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون حکومت ته سپارښتنه کړې چې د انتخاباتو په کمیسون کې لازم اصلاحات راوړي خو داسې ښکاري چې تر پارلماني انتخاباتو پورې به اصلاحات عملي نشي او دا مسأله د انتخاباتو مشروعیت له شک سره مخامخولی شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو د قمندانانو په توګه د سیمه ایزو مسلکي کسانو د ګمارلو او د پولیسو په چوکاټ کې د هغوی د تنظیمولو کار روان دی. د دې موضوع تفصیل خان محمد سین ابروی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سیمه ایزو پولیسو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو راوستل له پخوا راهیسې روان دي او د جمهور رئیس اشرف غنی له لارښوونې سره سم پر مخ ځي. د دې وزارت امنیتی مرستیال محمد ایوب سالنګي د شنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل چې د سیمه ایزو پولیسو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو لړۍ په جدي توګه پر مخ روانه ده.
وزارت داخله بالا دې پروسه کار میکنه جز وظایف روت
د کورنۍ چار وزارت پر دې پروسه کار کوي. دا د دې وزارت ورسنۍ کار دی او په یو دوراني سیستم کې شامل وو. کوم لارښوونې چې د امنیت د ټینګښت لپاره د مقامات لخوا راکول کیږي پښته د قانون حیثیت لري او اجرا کوي.
په دې وروستیو کې جمهور رئیس غنی لوالیانو او امنیتی مسؤلینو سره په لیدنه کې تاکید کړی چې د سیمه ایزو پولیسو قماندانان باید تجربه لرونکي کسان وي. خاغلی غنی دا هم ویلی چې د سیمه ایزو پولیسو د اصلاحاتو پروسه او د پولیسو په چوکاټ کې به د هغوی تنظیمول تر شپږو میاشتو پورې بشپړ شي. دا په داسې حال کې ده چې له وروستیو څو کلونو راهیسې له سیمه ایزو پولیسو او د دوی د قماندانانو له چلنده شکایتونه کیږي. ځینې خلک دا هم وایي چې په ځینو سیمو کې په خپل سیمه ایز پولیس په نامنیو کې ښکیل وي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون ځینې غړي د سیمه ایزو پولیسو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو راوستل مهم ګڼي او وایي چې د کورنیو چارو وزارت باید دا کار پخوا تر دې کړی وي. د دې کمیسیون غړي صالح محمد صالح آزادی راډیو ته وویل چې د دغو اصلاحاتو راوستل به امنیتي ستونزې کمې کړي.
اصلاحات ته ضرورت دی. دغه اصلاحات باید زر تر زره راولي چې ولس سره یو لوی مشکل سره مخامخ دی. انشاءالله په دغه اصلاحاتو سره 50% نامنی مشکل اوسنی وخت کې مونږ ختمولی شو.
کارپوهان وایي سیمه ایز پولیس د ملي پولیسو او ملي اردو له ځواکونو سره یو ځای په ځینو سیمو کې پر امنیتي فعالیتونو بوخت دي. له مخالفینو سره په نښتو کې مر ژوبله هم وراوړي خو کله ناکله د خلکو د ځورونې سبب هم ګرځي. دوی وایي د دې علت له قانون او صلاحیتونو څخه د دوی بې خبري ده او په کار ده چې دغه نیمګړتیا پوره شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د کرکټ 15 نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لړۍ پرون د افغانستان په بریا پای ته ورسېده. افغان کرکټ ملي لوبډله د کرکټ په تاریخ کې د دویمې درجې غړیتوب لرونکې دویمه لوبډله ده چې د نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لړۍ کې د کرکټ د نړیوالې شورا له بشپړ غړیتوب لرونکې لوبډلې څخه دا لوبې وګټلې. اجمل اند د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس نسیم دانش سره د دې بریا په اړه مرکه کړې.
ډېره زیاته مننه ټولو هیوادوالو ته او تاسو ته او ټولو افغانانو ته د دې لویې بریا مبارکي وایم. کوم پلان چې لوبډلې ته ورکړل شوی پلان لوبډلې په ډېر ښه طریقه سره هغه پر مخ بوتلو په میدان کې هغه خپل ځیرکتیا وښوده. لوبډلې په خپل د بیټینګ یا د توپ وهنې په برخه کې او د توپ اچونې په برخه کې او د توپ نیونې په برخه کې په زیمبابوې کرکټ لوبډله باندې بېخي حاضر وو او په ټولو برخو کې د دوی څخه زمونږ لوبډلې خ لوبه تر سره کړه. ځکه چې کوم بیګا پلان انجمام الحق د زمونږ ملي روزون کې د لوبډلې هغه ورکړی وو هغه پلان په صحیح توګه عملي کړو او دغه بریا یې لاسته راوړه.
تاسو د دې لوبونه څو ګټلې دي او وروستۍ نتیجه یې څه وه؟
بالکل دغه 15 لوبې دي. 15 لوبو څخه درې لوبې چې هر لوبډلې وګټلې دوه هغه دغه د دې لوبو اتل شول. نو هغه چې افغانستان درې لوبې وګټلې او زیمبابوې دوه لوبې ګټلې وې او موږ دا د اتل ولې جام موږ ترلاسه کړو.
خغلې دانش، آیا مخکې مو هم د کرکټ د نړیوالې شورا له کوم بشپړ غړي نه په دومره توپیر باندې لوبې ګټلې وي یا دومره بریا مو ترلاسه کړې وه؟ کنه دا لومړی ځل دی.
نه، دا لومړی ځل د افغانستان په تاریخ کې بلکې د کرکټ په تاریخ کې چې د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد څخه دوهمه درجه غړیتوب لرونکي هیواد د لوبو یو لړۍ ګټي، یو سیریز ګټي، یو کپ تنه غوړي خپل ملک نه. دا د کرکټ په 200 کلن تاریخ کې لومړی ځل دا نه دا چې په خوا به کوم لوبډلې تر سره کړې وي، افغانستان تر سره کړې وي. هو، افغانستان دغه دنیا ته وخوده چې موږ کوم لوبډله یو او دغه لوبه باید صرف د لسو لوبډلو په منځ کې پاتې نشي. نو دا افغانستان د کرکټ نړیوال شورې ته دا وخوده چې باید د افغانستان او ایرلند دغه ټاپ یا پرمختللي دوه هیوادونه چې په دویمه درجه کې ډېر ښه پرفارمنس کوي هغه باید دوی راجی کړي او د بشپړ غړیتوب سره یو ځای کړي.
دانیل صاحب، دا هم راته وایي چې له زیمبابوې څخه په دې لوبو کې د درې لوبو د ګټلو بریا به په افغانستان کې د کرکټ پراتلون کې څومره غیز ولري او امدارنګ تاسو د ټیم لپاره به امتیازات لزان سره ولري؟
بالکل، دغه لوبه ډیر غټي لوبه وي او دغه دې امتیازونه بيخي زیات کېدای شي. یو خدا چې ټول دوهمه درجه هي ودونه به وس جګي سرګي په سی سی کې یا په جنرال یا په عمومي میټینګونو کې دایشي سره په جرات سره ویلای شي ټول اسوسییټ ممبرونه چې مونږه فل ممبر تاسو سیریز ممکنه ګټلې ده. افغانستان د نمک کې بنگلاديش ته ماتي ورکړی و، زمبابوي ته ماتي ورکړی و، مونږه پاکستان ته ماتي ورکړی و، خو داسې یو لړۍ د لوبو مونږه وته نه ګټلې. نو اوس آی سی سی هم باید خپل بودیجه کنسیډر کړي، دوباره یو نظر ثانی وکړي چې دغه اسوسییټ ممبر ته یا دوهمه درجه هیوادونو ته باید څومره پیسې ورکړل شي. او زه مطمئن یم چې دوی به په دې باندې نظر ثانی وکړي. همدغه شان چې زمونږ په افغانستان کې د کرکټ لوبې د پرمختګ لپاره هم یو شین سیګنال و د ټولو هیوادوالو لپاره چې کرکټ زمونږ ډېره ښه اینده لري. همدارنګه زمونږ پروپوزل به اوس د نړیوالو غټ غټ شرکتونه قبول کړي، ځکه دوی اوس مونږ ته شاید ډېر غټ غټ کمپنیان لاس وغځوي چې مونږ تاسو سپانسرشپ کوو.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس نسیم الله دانش و چې د پرونی بریا په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. که تاسو اوریدونکي هم د دې بریا او دغه راس د سپورتي بریاو په اړه غواړئ نظر څرګند کړئ، له لنډو خبرونو وروسته له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ. اوس به قاسم سولمل د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
ناتو پرون ویل دوی په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د بمباری په اړه هم څېړنو ته دوام ورکوي، او د دې څېړنو لپاره درې امریکایي پوځي جنرالان چې د قومندې له دایرې بهر دي ټاکلې دي. افغان پوځي چارواکي وایي د غورماچ ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو لپاره په روان عملیاتو کې د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی، او د شنبې د ورځې په جګړه کې 12 وسلوال طالبان وژلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د زیمبابوي کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د کرکټ 15مه نړیواله یو رسنۍ سیالي پرون د افغانستان په بریا سره پای ته ورسیده. ایرانی رسنۍ وایي د دې هیواد د انقلاب ساتونکي ګارډیا سپاهي پاسداران انقلاب دوه نور غړي په سوریه کې وژل سوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دی به کوردي ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د سوریه شمال تر خپل کنټرول لاندې راولي. او د ملګر ملتونو د رامنځته کېدو د اویایمې کلیسې د لمانځنې په هدف په نړۍ کې سلګونه مهمې ودانۍ او تاریخي ځایونه په شنه څراغونو روښانه کېږي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما، و از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و اسمت ساران به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم. افغانستان در تقریبا یک دهه گذشته دستاوردهای بیشمار در عرصه ورزش داشته. در کرکت، فوتبال، تکواندو و سایر ورزش‌ها افغانستان در میان کشورهای جهان خوب درخشیده. نخستین مدال المپیک در امین دهه به افغانستان آمد. در بخش فوتبال افغانستان قهرمان جنوب آسیا شد. در کرکت دستاوردهای بی‌شمار داشته، چنانچه دیروز با شکست زیمبابوه یک رکورد تازه قائم کرد. چی فکر میکنین به باور شما ورزش در افغانستان تا چه حد توانسته در میان مردم نزدیکی ایجاد کنه؟ در همین مورد برنامه امروز میکروفون شما را اختصاص دادیم تا نظریات شما را بگیریم، و میتونین بر ما زنگ بزنین به شماره های 0700-822-755 و 0799-203-540. همچنان از طریق تلفن های افغان بی سیم تان میتونین پیام های کوتاه بر ما به دریو پشتو بفرستین در مورد موضوع برنامه.
نایمی صاحب، یو مسئله ته چې تا دا خبری که ولی ما تا زینت میوه مسئله را وگرزیده، واقع داده چه پدیو رستوی چو لسیزو که تقریبا په هر زایی که چه دی افغانستان پا اره دی افغانستان نو مخصل کیجی، نو دی هر بحرانی زینت یو جنگ زپل هیواد رازی، هغه هیواد چه خلک ورس پا ورس ماجره کیجی، در پدره کیجی، جنگونه دی، مخدر مواد دی، په دی مافیا ډلې دی، نه پېژم زور واخان دی، جنگ سالاران دی، مختلف منفی خبرونه دی. لیکن همدغه منفی خبرونه دی خلکو په ذهن باندې، خصوصا دی افغانانو په ذهن باندې هم ډیر منفی تاثیر لري. افغانان اکثرا ښه خبرونه کم اوري. داسې خبرونه چې د دوی خوشي زیاتې کړي کم اوري، نو یوازې یوازې همدغه فکر کوم چې دا سپورتي بریاوې دي چې په دې تیرو 14 کلونو کې افغان لوبغاړي په مختلفو برخو کې توانېدلي دي چې د افغانانو زړونه خوشحاله کړي او دوی ته خوشحالي ورولي. نو په همدې خاطر موږ هم نن غواړو چې د دغو بریاوو په خاطر ستاسو نظر واورو. ستاسو هم په همدې عقیده یاست لکه څنګه چې موږ ورته اشاره وکړه، تاسو هم په دې باور یاست چې سپورتونو ستاسو له خوښیو سره مرسته کړې ده او کې نه ده کړې. مثلا دغه پرونی لوبه ویل کېږي چې دانش صاحب سره موږ مرکه درلوده، هغه وایي چې دا د کرکټ په تاریخ کې اول ځل ده چې د دوهمې درجې یو ټیم د اولې درجې ټیم ته ما تورکی بیا هم البته په سیریز مسابقه
بله و هم تر کشور خودش
په خپل هیواد کې دانو بخی. او دا داسې هیواد هم نه دی چې یو کمزور تیم وي،
یکی از دا عضو دائمی کرکټ بورد جهانی است زیمبابوه،
او اول درجه تیمونو ته ما تورکړه. مثلا په روسیه کې هند ته ما تورکړه چې ډیر د نړیوال اتل دی. هم دغه رقم چې تاسو ورته اشاره وکړه، په فوټبال کې، په تکواندو کې، په کراټی کې، په نورو ورزشونو کې هم افغانستان په روسیه 14 کلونو کې داسې ځلیدل چې تر دې مخکې د افغانستان په تاریخ کې افغانستان دومره لوړ نوم په دغو سپورتونو کې نه و ترلاسه کړی. نو اوس تاسو پیغامونو او نظرونو ته سترګې په لارې یو که د افغان بی سیم سیم کارت لري 8 شمیره په یاد لري.
بله، شماره ها را هم اعلان کردیم: 0799-203-540 و 0700-822-755. دو شنونده ساروان سیب داریم روی خط. بفرمایید سیب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی.
عبدالغفار دروگر ولایتنامه رو را.
مهربانی که وی عبدالغفار صاحب.
روزا فور تور افغانان تاوان مبارکی و ایمان یک کرکت مباریا.
سلامت تو سی.
مهربانی.
رفتیم سی افغانستان دو اغاد کهرمان افغانستان در اوڑا دا یو کن ممبر تیم در زمبابی دکتی. پاکستان ورغنه پاکستان دم ماتی ورکرا. این اسلیت ماتی ورکرا دوبر. نیوزیلند ماته اور کړه، انډیا ته ماته اور کړه، افغانستان ته نس چې زیمبابوی ته ماته اور کړه، دا ډېر یو کوم
سره روانه. سلامت اوسې. مننه. بل اوردون کيم درو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
بفرمایئ صاحب.
السلام علیکم. تو خیم ده زابل خستاس سره په تماس کې، انت پور مارکی تاسو ټول اوریدونکو ته مننه وکړم.
سلامت اوسې.
او د افغانستان د کرکټ د ټیم بریا کې د زیمبابوی او یو مغفتلی ملک ماتې ورکړه، او ټول په مبارکي وایم. او موږ ویاړو چې افغانان داسې تکړه لوبغاړي لري چې ټول جهان یو غټ ملک ته ماتې ورکړه، موږ په دې ویاړو او ټولو ته تبریکې وایو.
ډېره زیاته مننه.
تشکر.
خدای دې وکړي چې افغانان په ټولو کارو کې داسې موفق واوسي. که چیرې افغانان وختل کار تخلاص او د خلکو له لاس وهنو او د پردو لاس وهنو څخه خلاص په ټولو شیانو کې دغه کامیابي کېدای شي. خدای دې وکړي چې زموږ ملک هم دغسې روغ او جوړ له دې جنګو دغه بېځایه مرګو څخه خلاص شي، په هغه به موږ ډېر زیات خوشحاله شو. خو افغانان انشاءالله ډېر تکړه خلک دي، خو که له پردو لاس وهنو او له پردو خلکو څخه خلاص شي یا له خپلو بې اتفاقیو څخه خلاص شي،
بله بله،
خدای دې زموږ ملت زموږ رهبرانو ته اتفاق ورکړي چې په دې ځای کې هم دغسې موفق واوسو او موږ ټولې نړۍ ته په دې سوله باندې ویاړ وکړو چې موږ وا جنګو ته داسې د پای ټکی کېښوي.
ډېر مننه. سلامت اوسئ توخه صاحب.
تشکر. سلامت باشین. ګلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان در پیام خود نوشته کرده که از پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان استقبال میکنیم و از دولت میخواهیم که جلوی فساد و از سیاسی شدن ورزش را در افغانستان بگیره، و ما از شنونده های خود میخواهیم که برنامه را سیاسی نسازن و در مورد ورزش تنها تماس بگیرن. بله
بله. بل اوریدون که امروز زن معرفی که آزادی رادیو.
بفرمایید صاحب. مهربانی.
و علیکم السلام.
خان بابا دن نگران
هستم. مهربانی که خان بابا. بله صاحب. رادیو یو چلی ریشه بی آزادی رادیو ده لطفا.
خبر ده ده چی بریا ده کرکت ده طول افغانستان تو مبارکی و الله دیو که جمعون پارد دغه کې دغه سی کامیابی ده. خو مهم ترین رول ده کماندان ده، چه کماندانی کماندانی که نه هغه ټیم خپل کامیابی زمونږ د افغانستان کې ناکام ملي اردو چې ناکامیږي.
بله نه تاسو لطفا د په دې ارتباط موږ وویل چې سیاسي کوي ما خبره د کرکټ د ټیم او د نورو ټیمونو د بریالیتوب په ارتباط او دا چې د سپورت لوبې څومره د افغانانو په منځ کې یووالی راولي خوشي راولي په دې اړه نظر څرګند کړئ. البته په دې برخه کې کېدای شي ځینې شیان له سیاست سره ارتباط ولري خو شکم نشته څوک یې جلا کولی هم نشي. مثلا یو اورېدونکي لیکلي دی غلام غوث لیکلي دی وایي که افغانان د ورزش په شان په نورو ډګرونو کې هم همدغسې یووالی وساتي په هر ډګر کې به بریالي وي.
بله شعیب هم از کابل در پیام خود نوشته کرده که در ورزش افغان ها واقعا ثابت کردن که خیلی پیشرفته میتونن و گفتن که کاش در همه این عرصه ها هم طور باشه. یک موضوع رو برای شنونده های ما خاطر نشان میسازیم که در کنار تلفن و پیام میتونین با اسکایپ ما هم تماس بگیرین. آدرس ما است radio.azadi radio.azadi.
نو د تلیفون لاري اوریدونکو له روزن معرفي کوي آزادی رادیو ده.
بفرمایئ سر مهربانی متاسفانه ما قطع شده.
نور رحمان له لغمان څخه، عبدالرازق صاحب زاده هم له الینګار څخه او دته تقریبا ورته ډیر نورم د کرکټ د ټیم دی بریا په خاطر مبارکي ویلیدم. نور علی له کندهار څخه لیکلی دی اول ټول افغانانو ته د دې ستر بریا مبارکي وایم. الله دې زموږ په ګران هیواد کې امن راولي.
بله
او د ټلیفون لري اوریدونکو کې سوي مهرباني
بفرمایئ سه رادیو آزادی است.
سلامونه علیکم له تاسو ته او د آزادی رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته او د دې کرکټ د ستر بریا له امله تاسو ته اول مبارکي وایم. د افغانستان ټول وګړو ته مبارکي وایم. البته عبدالحجی عتیل د کنر ولایت نه خبرې کوم.
مهرباني کوي عادل صاحب.
عتیل عبدالحجی عتیل
باچف مهرباني.
مننه د خدای مغفر بریا مبارکي. ما په سر کې ټول افغانانو ته ویلې کوم افغانان چې په خارج کې دي په داخل کې دي خوندورونو ټولو ته مبارکي. خدای وکړي چې موږ په هر ډګر کې همیشه دغه سي بریاوي وګټو او دغه سي بریاوي کامیابی ترلاسه کړو او افغانستان دې الله په ټوله نړۍ کې وځړي.
سلامت و
تشکر. سلامت باشین. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس در پیام خود نوشته کرده که کاش که همه وقت خبر از ورزش می بود و یک سال است که خبر خوش بعد از یک سال گفتن خبر خوش را شنیدیم. خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان در پیام خود نوشته کرده که تیم ملی کرکت افغانستان چی وقت به کشور باز می گرده و حکومت چی تدابیری را به استقبال از تیم ملی روی دست داره و باید برنامه های تشویقی را برای کرکت بازان را اندازی کنه. البته مسابقه شان به پایان رسیده. مسابقه که برای 5 روز ادامه داشت و تیم افغانستان زیمبابوه را شکست داد و در نتیجه پیروزی به دست آورد. 3 برد داره افغانستان و تانست البته در این مسابقات 20 اووره
50 اووره
50 اووره البته بله پیروزی را آسان خود بسازه. بدون شک مسابقات تمام است و اونا دوباره برد.
بله البته دو مسابقه نوریم پاتری اغش شل اووره دی دوم شلوورا مسابقه به هم کوي بیا به خپل هوا ترستنی شي. اوس په بلاوردون کې تبر شو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده.
بفرمایئ سه رادیو آزادی است.
مننه کوم سلام صاحب. بس ما مخنم درو ځان بس ډیر خوشاله شو چې موږ افغانستان او بیا زم بیا ته ماشي ورکړ او بیا موږ ډیر خوشاله شو دا هیڅ نه کیږي دا افغانستان مې له ګلې نه میا دي چې دا ټول افغانستان نه میا دي چې نړۍ په پورت کوټ کې دي چې افغانستان زم بیا ته ماشي ورکړ نو دا کې
بله سلام سلامت سه. شمس الدین خان هم تقریبا یه تورت نظر سرگرم کرده وای که جنگ نوی او افغانان یو موته یو یو لاس وی نو پا هر دگر که با بریالی وی.
بله بریم به شنونده ما از طریق تلفن که منتظر ماندن. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم. نعیمی سبتا تو سلام کم و چاروان سبتا سلام کم.
سلامت تو سید.
گران شازده نبی نایم بکنر و لاید نتا سفاری تکیم.
میره بانی خوی سید.
چاروان سید یو بیر دلتویم و کمیسل کالسو کچ پپولکی دی د کابل لاشن کېږم لاشن کېږم
بله
واقع چې افغانان د استعداد وړ خلک لري افغانانو کې دا روحیه او دا شته دی داسې نه چې افغانان همداسې په ډنګ باندې اخته دي نو که چېرته مونږ بهرنیو پرېوستو او زمونږ د ګریوانونو نه لاسونه وښکېدل نو حقیقت سره چې مونږ هم انسانان یو لکه څنګه چې د نړۍ خلک انسانان دي او هغې دغه لوب ډېر مینه وال دي همدغه شان افغانان هم ډېر مینه وال دي دا چې درې نیمه لسیزې وشي زمونږ په هېواد کښې جنګونه دي او د اور لمبې دي نو که چېرته مونږ چا پرېغوستلو مونږ هم ښه ښه لوبغاړي لرو ورو همدغه شان افتخارات به افغانستان ته راوړو د دغه لوبې مبارکي تاسو ته وایم او ستاسو د رادیو د لارې نه ټول افغانانو ته وایم څاروان صاحب یوه ګیله لرم ګیله مې داسې ده ګرانه دا خوشحالي یوازې په ډزو باندې نه لمانځل کېږي مونږ درې نیمې لسیزې وشو چې همدا جنګونه دي همدا جنګونه دي بس یې نور د جنګونو نه نور ستړي وو دغه یو مرمۍ سل روپۍ قیمت لري هر سړی دېرش مرمۍ او څلوېښت مرمۍ او سل مرمۍ الوزوي زه وایم دې کښې ځواني نشته ځواني په دې کښې در راځئ دغه مرمۍ چې تاسو الوزوئ د جب نه یو دوه درې زره روپۍ را واخلئ او میټایان په والئ او ځلوبۍ په والئ او په خلکو باندې وویشئ خوشحالیانې په دغه ښکاره کوي پاتړونه یې ښکاره کوي زمونږ اقتصاد خو خراب دی هغه دی زمونږ او ستاسو ولسمشر کو وګورئ د یو غریب معمولي غریب سړی چې هغه د دولت نه تمه لري چېر زه دولت نه یو پېنځه روپۍ زه وڅکوم هغه دولت زمونږ نه پېنځه روپۍ دغه کټ کوي نو زما غوښتنه دا ده دا چې رئیس جمهور اقتصاد جوړوي او دا واړه واړه بېرته اقتصاد خرابوي نو غوښتنه مې دا ده چې بریا وي په ډزو باندې باید ولن لمانځل
شي زه به هم درته وایم چې ډز دې ورک شي غږ دې ورک شي بل اورېدونکي ته به
نو واس طریقې سکایپ استنې شنوندې مو په فرمان صاحب
الو السلام علیکم
وعلیکم السلام
بله غږ مې اورې هارون خبرې کوم د فرضې او رساله څخه ورو د افغانستان چې کرکټ میچ د زیمبابوې څخه وګټو زښته ډېر حد نه زیات خوشحاله شولو او زه خاص کر زه کریډیټ ورکوم د امزمام الحق ته چې دا مثلا ټول سیستم ورته هغې برابر کړی مثلا افغانان یې واسولې چې تاسو حوصلې سه او ده په کراره طریقې سره میچ وکړي داسې مه کوه جلبازي مه کوه خطا کېږم مه خاص کریډیټ د هغه ته ورکوم امزمام الحق ته او د هغې نه واسي او مثلا زښته ډېر حد نه زیات خوشحاله ما بېګا ګوګل د لار نه تعقیبو
لیلا محمدی له هلمند لیکلی وای د کرکټ د لوبې مبارکي ټول افغانانو ته وایم ملي اتلانو ته چې کومې خوشحالۍ ولسته ورکړي دي هغه خوشحالۍ افغانانو په خپل ژوند کې نه دي لیدلي حکمت الله زلال له هلمند لیکلی دی وایي له ازادي راډیو هم مننه کوم چې د کرکټ د بریا په ویاړې دا پروګرام جوړ کړی دی محمود احمدی له زابل ولایت لیکلي زه ټولو افغانانو ته مبارکي وایم خدای دې وکړي چې په ټولو برخو کې افغانان هم داسې کامیاب اوسي
بله یک شنونده ما فریده جهانی از هرات نوشته کرده که دستاوردهای ورزشی افغانستان زیاد بوده اینا به دو موضوع اشاره کردن گفتن که در صفوف اردوی ملی افغانستان افتخار آفرین است البته بر همگی و همچنان ورزشکاران افغان که همه این مردم را نزدیکتر می سازند و از تمام افغانستان نمایندگی می کنند
ده کرکت بری ده افغانستان طول ولسته وی مبارکی ویم ده با بروسته در تایم چی چوک وی او کچی ده سپورت وده ورکول شی زوانان به لعتیاد سخه خلاص شی ده پیغام ده شا محمود خالقی ده چی ده دهراوت لولسوالی سخه رسته ولی ویم
بله شنونده داریم روی خط از طریق تلفن بفرمایید سب رادیو آزادی است مهربانی کنید
و علیکم السلام
خلیلله ما تخار ولایت څخه سره په تماس کښې
مهرباني کوئ صاحب
لومړی د هر کوم تر مخه د افغانستان د کرکټ ګټل تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته مبارکي وایم زړه د کومې دوم افغانستان چې دوې نورې لوبې لري هغه به هم د زیمبابوې سره یا شل اوره که به د بل م
بلې هغه به هم له زیمبابوې سره وي
تشکر سلامت باشین ایام‌الدین غفوری از ولسوالی پرچمن ولایت فرا در پیام خود نوشته کرده که این کامیابی افغان‌ها دنیا را حیران ساخت عبدالجمال از لوگر گفته که به تمام مردم افغانستان پیروزی تیم کرکت را مبارک میگم و از دولت افغانستان میخوایم تا به ورزشکاران افغان توجه همه جانبه بکنند
بله دوی خبرم دیر پزایده کم فکر وی مش په ټول افغانستان کې یو معیاري میدان نه لرو، نه د فوټبال لپاره، نه د کرکټ لپاره، نه د هیڅ لزکه هم د افغانستان د فوټبال مسابقې په ځای لري چې په افغانستان کې وشي، په ایران کې کیږي، مخکې په تاجکستان کې وشوي. د کرکټ میدان مو هم شارجه ده چې کله د کورنۍ مسابقې باید آلتي وکړو. لدې ټولو سره سره افغانان چې په ورزش کې کوم بریالي توبونه ترلاسه کوي، لزکه هم د مخکنی اوریدونکو په وینا حیرانوونکي دي نړیوال لپاره. اوس بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي ازادي راډیو ده،
بفرمایئ. السلام
علیکم.
وعلیکم السلام.
فروان صاحب جوړه بخیر خیرتی
سلامت اوسه مهرباني کوي.
حکیم زمیلم د کندهار ولایت نه سره تماس کوم. فروان صاحب
سلامت اوسه مهرباني کوي، نظر مو څرګند کړئ.
فروان صاحب نظر مې دا دی چې ټول افغانان ته د دې د مبارکۍ ورکړه د ډیر سرګامو چې افغانستان واخلي، ځان ته لاغت چلنج ورکړي چې مثال افغانان هم یو څه دی ورکړي.
بله سه ډیره زیات بله سه مننه ستاسو پیغام واوریدل شو. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده،
بفرمایئ. سب رادیو ازادي است. مهرباني کړئ سب صحبت کړئ.
وعلیکم السلام.
مهرباني.
السلام علیکم.
مهرباني کوي زبی الله سب.
اوري
لطفا خبري وکي. خیر زبی الله صاحب لکه چې لخپل چانس استفاده و نه کړ. جمیل احمد ساحل هلمند لیکلی دی، د کرکټ دستر بریا مبارکي ټول افغانانو ته وایم او تاسو ته هم مبارکي. دوی په هیواد کې د امن هیله کړې ده. حفیظ الله صباحی له کندهار لیکلی دی، افغان کرکټ ټیم بریا مبارکي ټول افغانانو ته وایم. او سمی اولا د هلمند له نادالی څخه هم مبارکي ویلې ده.
بله بریم به شنونده ها از طریق تلفن، بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
سلامونه تاسو روان صاحب ټول اوریدونکو او ساس کارکونکو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسئ مهربانی.
روان صاحب خو ډیر خوشی زایي چې موږ وطن ته دی بلا راولل او داسې یو څه وګټل چې هغه دوه درجه کې دي، نو دا د ټول افغانانو د خوشی زایي.
بله سر تاسو ویلې شئ چې کله به افغانستان ټیم ګټله، ستاسو په کورنۍ کې ټولو غړو خوشحالي کوله او دا لوبه مو په کومه طریقه وم کتله او کنه صرف وام بریده؟
نه تماس از اینو قطع شده. یک شنونده از طریق اسکایپ داریم، بفرمایید. شد
دی سکایپ
داریم. السلام علیکم.
و علیکم السلام مهربانی.
سروان صاحب تاسو ته همکار ته تاسو ټولو همکارانو ته افغانستان تاسو له طریقه ټولو اوریدونکو ته ډیر سلامونه او درناوی.
سلامت
سارم نیکمرغه میراغا بیتاب له پکتیکا ولایت مرکز شرین نظامت درکو.
سلامت اوسئ.
ورسته ټولو افغانانو ته د کرکټ د بریا ستره بریا مبارکي وایم. نو زموږ لوبغاړي په هر ډګر کې، البته د سپورت په هر ډګر کې، کولای شي چې افغانستان ته بریا راوړي. ډېر د خوشحالۍ ځای ده چې یو اسوسیټس لرونکی هیواد چې افغانستان د فول ممبرشپ هیواد ته ماتې ورکوي په البته په یو سیریز کې، نو دا کریډیټ خو رښتیا هم زه به هم انضمام الحق ته ورکړم چې د پاکستان بیټسمین دی یا توپ وهونکی دا چې زمونږ د لوبغاړو یا د افغانستان د کرکټ ټیم اوس روزونکی ده. او په دوم قدم کې به زه کریډیټ نورعلي ځدران ته ورکړم چې هغه د یو ورځنۍ لوبو زما په نظر البته بهترین لوبغاړی ده، او بیا نبی ساحل ته. نو ان شاء الله تعالی اوس پاینده کې به زموږ د افغان کرکټ ملي لوبډلې ته نور چانسونه هم په لاس ورسي، البته د کرکټ په ډګر کې چې هغه به یو ورځنۍ لوبي او همداشان فکر کوم د ټیسټ لوبو سیالۍ به له نورو هیوادونو سره مسابقې داسې سیل خوا ورکړی سي. دا ستره بریا ده د افغانستان دپاره. زه هیله لرم چې په آینده کې به هم دوی د افغانستان دپاره نورې بریاوې هم راوړي. تشکر، مننه یوه نړۍ، مننه وخت مو ونیسئ. افغانانو ته د دې بریا مبارکي وایم. سلام
علیکم. مهرباني. محمد ابراهیم از ولسوالی گیزاب ولایت اورزگان نوشته کرده که بسیار خوشحال شدیم، به تمام افغان ها تبریک میگیم که تیم کرکت افغانستان به پیروزی رسید. یک شنونده دیگه داریم و بعد از او یک وقفه میگیریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
بله، سلام علیکم، جور خواستین، بخیر هستین؟
سلامت باشین صاحب، بفرمایید، صبح شما بخیر.
سیف الرحمن سمندری هستیم از دو سرسی تندر کلونی لیوای چهارم کندک اول.
بفرمایید سمندر صاحب.
همی کل برادرای مسلمان ملت افغانستان تبریکی میگیم. ما همی کرکت سر شوکم نداریم، منتا همی کل مردم افغانستان تبریکی میگیم.
سلامت
باشین. تشکر، سلامت باشین صاحب، زنده باشین. و شنونده های ما اگر به ورزش علاقه دارن میتونن یکون خاطره ورزشی اگر دارن، در کدام مسابقه شرکت کردن، او را هم با ما شریک بسازن، چون ورزش بر علاوه از این که برای صحت فایده داره، میبینین که چی دستاوردهایی را به همراه میاره و بیرق یک کشور را، البته افغانستان را، در کجاها به اعتزاز در میاره. چیزی که شما دیدین در فوتبال یا در تکواندو یا در کرکت، در همش بالاخره نام افغانستان مطرح شد.
بله، لذت خواهم مخکی و اوریدون که همدی مسئله اشاره وکره و هر تا چی دادی افغانستان نوم بر سر یادیجه و پشنم یادیجه. لنده خبرتی او روسته به هم لطاس سره.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM، 100.5 و صفحه اینترنتی آزادی رادیو .com میشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. حالا برنامه میکروفون شماست. در مورد دستاوردهای ورزشی، بخصوص پیروزی تیم کرکت افغانستان در برابر زیمبابوه که یک ریکارد قائم کرده، از شما میشنوین. و همچنان اگر هر تبصره‌ای در مورد دستاوردهای ورزشی در افغانستان دارین، با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. از طریق تلفن های افغان بی سی میتونین پیام های کوتاه به دری و پشتو به شماره 818 بفرستین. همچنان در اسکایپ هم میتونین ما را دنبال کنین و بر ما زنگ بزنین. رادیو نقطه آزادی.
اطولا عمرخیل کندهار لیکلی، ده هر افغان قربان شم تر استعداد قربان شم جنگ دی ورکشی. البته دوی ده خبر تر سپورت پوریده لیکلیده چه سپورت افغانان خوشحاله کریده. وزیر افغان لیکلیده وی ده کرکت لوبغاده ندیر خوشحاله هم چه پا بریاوی افغانان خوشحاله کریده.
بله، اسلام محمد از لوگر در پیام خود نوشته کرده که برنده شدن تیم کرکت را به تمام افغانها در داخل و خارج از کشور تبریک میگم.
او عبدالباری وطن دوست سنگین ولسوالی چی ده هلمند څخه لیکلی دی، وای ټول افغانانو ته د دې ستری بریا مبارکي وایم. هلمند هم له سنگینه لیکلی دی چې زموږ لوبغاړي دی چې زموږ شایسته بیرغ په ټول نړۍ کې ورپاو. او اوس هم د تلیفون لاري.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است. مهرباني کړئ صاحب. شنونده عزیز، تماس شما با استدیوی ما وصل است، صحبت کنین لطفا.
خیر، دوی لکه چی لخپل فرصت استفاده و نکره. لگرم سیر چخه چی ده هلمند ولسوالی ده عزتالله محمدی طول افغانانو تا مبارکی ویلی ده و ویلی چی خوشحالیم چی زموش اویدون کو زموش لوبغارو دا برای افغانانو تا ور پا برخه کرد.
بله، یک شنونده داریم که منتظر ماندن روی خط. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام، صبح بخیر بر شما و همه اعضای شنونده.
سلام، بفرمایید دوست عزیز.
شکر مبین محبت بر شما هم کلام از وایت لغمان. پیروزی تیم کرکت ملی افغانستان را از صمیم قلب بر شما به همه ملت افغانستان تبریک تهنیه عرض میکنم. آرزو دارم که در بخش افغانا استعداد دارن که برشان وقت داده شوه، همینطور استعداد خود را به جهانیان نشان بدن.
بله،
اصل خبرم داره چی که چرت فرصت
برسه. بله سید،
وای گفتنی دیگه است که با کرکت بود افغانستان پیام مامی است که یک خواهش است پیشون که جوانایی که استعداد دارن اونا رو همیشان دمی وقت وقت بتن که تا استعداد خود اونا نشان بدن. به مثل که راشد درمان یک استعداد خوبی بوده در فیلنی تیم کرکت که بسیار یک استعداد خوبی داشت و جمله کارکنانی که در بخش در تیم بودن کلشان خوب درخشیدن، اما راشد درمان که یک جوان جدید بود هم
بازی اولیش بود خود خوب نشان داد بازی.
بله واقعا دوری خبر هم داشت یو څو نوی ځوانان ول چې دی اول ځل لپاره په دې ټیم کې لوبه وکړه واقعا چې شو ځلیدل. خالد احمد بارک لکندهار لیکلی دی وای ټول خلک کوچنیان دي کلویان حتی سپینجیری هم په دې بریا ډیر خوشاله دي. داسې سپینجیری چې اصلا نه پوهیږي چې کرکټ څه دی او دوی وای چې هغوی هم خوشاله ود.
بله عابد از بلخ در پیام خود نوشته کرده که ورزش در هر صورت نزدیک کننده تمام افغان ها شده و گفتن که باید ورزش تقویت شود و مردم بیاموزند که از ورزش البته چگونه مردم را با هم دیگر نزدیک ساخته. یک شنونده را ساروان صاحب میتونیم بگیریم و وقت نشر خبرها میرسه.
خبر رو روسته بیا زیاد وقت لرو میره
بند. بفرمایید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
میره بونی صاحب.
پلومی کلم که و طول افغانان تا ریستر برای مبارکی و مستمتا تا بیا هم درگو طول افغانان تا سروان سر
سلامت و سیم مهربانی
دیش سر برای از که افغانان خودی جنگ دفولی دی افغانستان گلی را تقریبا درینینگ لسیزی که جنگ جنگون دی دا هم دی سر برای از دفولی از تاریخ دا دوست لکنی که کرکیت تاریخ دا هم یو غش سر برای از چه افغانان را را دا هم و نریوان صداشی چه افغانان هم سر لیزر روان زکده
طبیع خلق دی او غیرتمون خلق دی. سلامت
و سیر
کور دی ودان سلامت و سیر.
تشکر میکنیم از تمام شنونده ها که در بخش اول برنامه تماس گرفتن، پیام فرستادن، از طریق تلفن و اسکایپ با ما بودن. برنامه